نه برابر سی یاده ده چې بعد د دې اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي او نارنګه بعد نړیواله ټولنه دې ته کار وکړه خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشت ونه اوسي په خاصه توګه ښځینه خبریالان هغه څه وزګار شوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي چې متاسفانه دغه کارونه هم بند شوي دي د کار ساحه په ښځینه باندې ډېره زیاته تنګه ده نو هیله مې هغه ده چې نړیواله کچه څنګه چې شارونه ورکوي د دې خبرې یوازې تر شاره محدودې نه وي بلکې د خپلو شارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړی په بهر کې اوسیږي د ژوند ډیره برخه په خبریالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کاری میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پینځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ، بلاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته ردې چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم، د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یو کارنه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین که تی آقای ورگزای از صدای تان شناخت. نو در دیر ما تبا جالب و خواگه و مو پا دیخ پروانه که دی جولن واقعتون بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پروانه زای درلوده. ما تا دا دی افتخار زای و چه ما هاگه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر ننه پوری زه خپل وجدان ډیر راحت سازم چې د هغه مایک لاره ما د خپل ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه سرګ څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې، او د دن کې براتل د رادیو شاته کله به چې خبرونه ختم شو زموږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره مغه او ترننه پوری د خاطرې د ما په ذهن کې ژوند دی. آی کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دې وضعیت ته نه وای اړ شوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رزو ستونزو تا. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیات ستونزې مخې ته ورته راځي، له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تللې، زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم، لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل، په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي، او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدې، دغه خو که هره ورځنۍ نه دی، په هفته کې 2-3 ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشلو، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې دې ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود. چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو، هغه هم د دین امنیتي ستونزو. په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سوه، بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولای سي، تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنه کړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولای؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ د ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا هغه دګر چې د خويندو د رشد، د خويندو د تعلیم، د خويندو د تحصیل، د خويندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خويندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډېرو مشکلات او ستونزو سره دي، تر دې چې موږ شاهدان دي دوی چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم. وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنی دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو لخوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سوې. په داسې حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نور هم کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خوڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولای شو داسې ولار دی هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په واسوي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلی معیار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپل واکمنۍ څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه باندې صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، اجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 1. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادي ملما د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو اثر لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداس معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټون کیا د سرحد د تورو لړو پلټون کیا ما وساره خلګ ورو ورو ما و پلټه خلګ ورو ورو ولدا چې زړه مې مات دی ذهن مات او واک مې مات دی زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم ما و پلټه خو مگر ګوره زما په خپل سادهګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته دا د وینې لاس می تش لمن تشا سادر تش دی چې اوګې نه را زړیږي هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې بس هماغه می په جیب کې را سره ده نور شای هیڅ را سره نشته پلټون کیا لاس می پریږ د چروانیم لمر خوبینه چې جړ شوای خدای خبر چې به می چیرته بیا په کوم لړو شپش نو ګران تکل صاحب ز کمال الدین مستان نو میگم زما هم په یو لړه کې شپه ده بس له هوا د بهر چې ته ژوند کوم خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي لمر راوخیزي وطن سپرلین سي بیا به ګورو چې څنګه به کیږي نو فکر کوم چې هم دغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي
جالبه وه شاعرانه معرفي وه مګر مستان صاحب ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست زما اټکل سم دی
بالکل بالکل همدغه حالت ده په همدغه حال کې نه یوازې زه یم بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي زما له سیاست سره مینه نشته سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترک پدیدې دي خو زه اوس پینګیره سوایم زه وایم چې نه ادبیات بیل دي سیاست یو بیل شی ده نه غواړم چې سیاسي مسایل کې دخالت وکم ژوند همدغه سي ده خپل چا خبر پڑھاونه تای کوي نو بس شاعران ژوند همدغه سي دي
مستان صاحب تاسو وایي چې سیاست سره مومینه نشته مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپل یو سیاسي عمل نه دی
خپل یو سیاسي عمل چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبر دیو د لاس وسیله سوي یو زموږ سره مداخله نشته موږ خو خپل حالت کو خپل ژوند کو خودی دوی خپل ژوند ته نه پریږدي نو دغه حالت د زکه مداخله نه ور سره کوته راوځو او هم دغه سره د چ سیاست د سیاست سره مداخله نه کو دا چې دوی د خبره سیاست ته ور داخلوي دا نه بیا د دوی کار د قدرمن تکل صاحب ز په دې عقیده نه یعنی اوس په دې عقیده نه يم چې سیاست او ادب دوی بیل پدیدی دي یا نه دي خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیل پدیده ده او ځانته تعریف لري ځانته برخې لري نور شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړی دي سیاست د سیاسيون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي
زه اوس تقریبا یعنی ا دې چا خبره او یا و تو ورلاندیم نو کم از کم یا لک تر لګه به شاید سلویخت کال یا پنځه سلویخت کال زمال ادبیات سره مینه ده او تحصیل می په ادبیات کې کړی د وظیفو او د کارونو محل می هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوې کور نوې ژوند نومیږي آلته هم ما ډیر کار وکړ ډیر موده پکې وم یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه می په هغه ځای کې تیر کړل نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ د تیر دولتي چارونو را بیل سولو ذاتی زیم او بیکاری کله غپ مزور سی کله ز په غزور سم خو بیکاری ته وخت نه ورکوم هر رقم چکیږي په هر شکل سره چوي ز باید او شای ولیکم
امدا می غوښتل درنو پختم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوي یا تقاعد کیي نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوي تازه اوس همدا شی بچم غو تاسو خبرې کوو په همدې شپه ورځو کې په څه باندې کار کوي؟
زما تقریبا شل کتاب چاپ شوی دی چې شیرونه دی تحقیقي کتاب اثر دی او د ځینو مقالو مجموعه دی. خو تقریبا د په افغانستان کې د تحول او تغیر تر اتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسئول ما ته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې بعد فرانسې ته ولېږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو خو چې د تغیر او تحول افغانستان کې راغی هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاتې ده. لکه بیکاسیار صاحب چې ویلی وو چې شیرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شیرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شیرونه بیکاسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي. خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې وهلته وي ځکه بغا له چاپه پاتې شوی وي. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د پغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه پغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه ملکلي تازه شعرونه لرم، همدارنګه په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلې ویلکه چې جیمزار جان زرنه جان زما خپل ورور جان. دا اوس زمان تغیر کړی، د وخت تغیر کړی. دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکي چې د لوستونکو وخت په ځای نسی. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وي، ورسره څه چې لیکلې وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او د دې شعر وایي. بیا ورسره لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغیرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، ورسره بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی دی او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب. د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده؟ ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغیر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب، وطن و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک نه راضی هم چې ډېره ده. اپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سرته ورسیږي، یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ول فارسی نه ده یا دا ول پښتو نه ده. امغه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پخې لرم، دوی ژبه لرم چې پښتو او فارسی. زما په وطن کې دغه دوه محبوبیت لري. دا اصل فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه سره علاقه لرم. په دې اساس په دوه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زده، چې په انګریزي ژبه هم لیکل کولای شوی.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوري زما د پښتو شعرونو ورسي مجموعه د چله چاپ راو وتله او امداس نور مجموعه په کیسه چې وسې ټول نومونه امدا شپه را نه هېر دي خو په فارسی کې مې دوه مجموعه چاپ سوي دي چې در انجماد فریاد نوميږي بل از هیچ تا همیشه نوميږي نور پښتو دي او نور به تحقیقي کتابونه دي مثلا د مولانا یعقوب چرخی او احوال او اثر ده د یو تحقیقي اثر ده د هم په فارسی ژبه چاپ سوي ده
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو نیمای نیمای پښتو او دری اثر دي ستاسو
نه پښتو پکې زیاته ده
او د خپل شعر په باب راته وایي ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو همغه شی به لیکي یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینیږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې یعنی کومه شیبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم
مطالعه کوم په مطالعه کې هر ټکی هر غړنه هر واژه چې را باندې خو لګيږي ک پښتو په پښتو شروع کیږي ک فارسی په فارسی شروع کیږي اماغه ماته الهام راکوي نو دا غسه مسوره فقط یو 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 څرک غوند یو رڼا غوند یو شای می ذهن تر وڅسيږي دا نه پويګم چې دا څه ډول شه دا د بزرګي نه خنه ده خو د ما عادت ور سره دغه سده کړه چې د شعر هوا راځي ک پښتو وی ک فارسی وی چا کومه غړنه می انتخاب کړی وي یو ذهنیت می ذهن تراسي یو یو رڼای می ذهن تراسي ورسله غن ور باندې کار کوم د بخوانی عرب خبره کړه سړی په قبضه تاب حکم واقع سي چې بیا ډیر موده غ شعر پات سي نو چې بیا اماغه حالات رانه سي اماغه ذهنیت رانه سي اماغه شعر رانه سي بیا هغه شعر دغه سیمګړې پات کیږي
نو مستان صاحب ستاسو له دې خبرو نه زده سي او معنا اخستای شم چې تاسو ته الهام راځي ل ژبه سره الهام راځي یعنی ل پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کیږي ل پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کیږي همدغه څه ده
همدا څه ده همدا څه ده کوم کله چې کوم غړنه ګورم یا کوم اصطلاح ګورم یا کوم او د فارسی خبره واژه ګورم په پښتو کې کوم غړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي اثر را باندې واچو یو سره کورنۍ مې ذهن ته فکر را پیدا سول اباس په ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه باید ولیکم خدا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین د چې ورسته لغنه چې کله شاعر به تخپل حالات ترازی اغه باندې کار کوي غلی کی کله چې شاعر غوړي شعر ولیکي د پامغه شبکه امغه سړی نه ده د په ذهن کې نور خبرې دي د په ذهن کې نور موجودات موجودي د دل ذهن ډیرو شایانو سره خبرې کی حتی لزین شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژب نه لري هغه احساس نه لري لکه دا هغه ته ژب ورکوي هغه ته احساس ورکوي هغه ته رنگ ورکوي هغه ته بو یا خوند ورکوي ځکه په کلماتو کې زایوي او کلمات راوړي د مثال په توګه دا یو شعر د چې ستاسو لغه لمړنی سوال سره هم ارتباط پیدا کوي لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم دغه شعر عنوان د زنګ وهله ځان ته خو په کل کل چار شی زنګ وهي خلک دسه ګمان کوي چې ولا وس په زنګ وهي مثلا نور شایان زنګ وهي سړی هم زنګ وهي زه زنګ وهله یم زنګ وهله سړی یم
میرا بني اوکی میرا بني
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم موده وشو چې په ځان پسې مې ګرځم کله دلته کله هلته کله اندز مکه تلته پسې لاړم زړه مې ستړی خیال مې ستړی بیرته ستړی او ستومانه د مات شوی ونې پخو ته مې سر کې خود بیرته ستړی او ستومانه د مات شوی ونې پخو ته مې سر کې خود د شیبو کمیس نری او پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم د شیبو کمیس نرای او پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم که کتل می د شبنم تر سیوري لاندې یو مات او لبخوزنه لویدلې صاف راته ده که کتل می د شبنم تر سیوري لاندې یو مات او لبخوزنه لویدلې صاف راته ده هغه زوم خدا ز څنګه ل ادم تر دې دمه د ابد په خوب بيدوم هغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب بيدوم لوس لغړوم چا مې عقل چا مې پوها چا مې فکر رانه وړي یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی چا مې فکر چا مې عقل چا مې پوها رانه وړي یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی خپل بیرنګ زنګ وهلې ځان مې ولید ځان مې ځان ته لګ را کش کړ چې قتل مې دومره وړون چې خپل موټي کې مې ورک شوم ځان می خپل ځان ترا کش کړ چې قتل می دومره ووړم چې خپل موټی کې می ورک شوم چې قتل می دی یو وچ او یو بے وسه ترانیش لیدلې بندیم څوک می ناوري څوک می ناوري هر یو بند می دلمو پوچی غبار دی مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري ګران راشه ته می واوره بس داتې چې د ژوند هر شیبه کې کسړه ده کتوده ده کله دین سر تر پایه را چلیږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوی زړګي کېږ ده لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي چې دا مات او د بدن واړه کودوړې مې کوشیر شي شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچا چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دی راپاتې نن زما او د تقدیر تر منځ جګړه ده هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دی راپاتې نن زما او د تقدیر تر منځ جګړه ده د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې نوې کرخې لګومه پکې نوې نوې کرخې لګومه هسې شانې چې راشنی شي چې را لوی شي د مینې ترانې شي زمانو ته افسانې شي بس دغس یو شی و ځان تکل سي
ډیر لادا له تقدیر سره جنگ دی او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرخو کاغل د سیو پیغام درلود مستان سه ډیر شیرونه چې تاسو دلته ول وستل آزاد شیرونه دي تاسو ټول شاعری آزاد کوي او ک په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شیرونه لري
نشته آزاد شعر د کلاسیک او مقافه شیرونو باندې چا خبر د کمال پړاو ته رسیدلې شعر ده هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونشي د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونشي د هغه په عروض باندې بلد نوي آزاد شعر ته لاسرسی نه سي پیدا کولې هسې تو خبرې به کوي لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري موسیقیات لري هنریات لري مزیت لري خوان لري هر شی لري نو په دې اساس اول باید سړی په مقافه شعر باندې ملاسي بیا د ورسته لغن راسي آزاد شعر ته دی ملا وټړي غزل هم ما ویل دي غزل می هم ست مقافه شعرونه می هم ویل دي اغه هم ډیر چاپ سوی دي مثلا جانانه کتنه استا یادونه را سره دي منزل د تور شپو کې مشالونه را سره دي
مننه مستان صاحب د مرکه په پای کې به ماته وایاس چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبینه لری کېدل د ادبیاتو لپاره خدي او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبي کې اوسیږي په هغه وخت کې خې لیکنې کولای شي او خ تخلیق پنځولای شي
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده دمزکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي کله چې وخایسته ګل ته ګوري الهام اخلي کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده خو په دې شرط چې شاعر وکولای شي همغه تصاویر همغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم لکه لیونارډو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځیدل یو منظره به ولیدله خوان به واکه امغه منظره په خپل ذهن کې مجسم کړ بیا به چې کله خپل ته راغی او په خپل کور کې په نقاشي باندې شروع کړل او له هغه نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړل همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه یو شاید چې طبیعت ګوري خلک ګوري له هغه نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي خپل هنر په کې سرګندوي شاعر هم همدغه څه ده ګرځي په هر برخه کې که خوخی وي که خوشحالی وي یو شی لیکي خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده
پښتنه مستان صاحب داده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریستان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت
او غم زور ورکیږي، په غو صورت کې لیکوال خ هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیورسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولري، یو خ ژوند ولري، ته کولای شي چې خ اثر وپنځوي. په دې دوړو کې ستاسو لپاره کومه پزړه پوره ده؟
دا فقط اما بیا ما خبر کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، تلایي میج درلود، تلایي قلم درلود، د چا خبره زړه پور قصر درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په مغ تلایي میز باندې به د خوار او بې وزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځای نه ډیر الهام اخیستی شي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله په کې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خو دې ته مجبور کړم چې دغه حالات باید په تصویر کم، که ځان رانه ورک شوی ده هم دغه خبره ده، که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلې هم دغه خبره ده، او کم دغه سی نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هاسې خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شاعر د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو او اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکو نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کوي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سره.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو دکلمې ډېرې جالبې، د شعر دکلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمنو د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني، فوزیه جان مترا راغله د خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه اواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتي بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې دي شومدم د اندازې پروګرام کې، او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سی خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د مرکه مستان صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لاندې ډیر هم وخت مون نه سي.
دا به ډیر ښه شي، زمونږ اوریدونکو به هم حتما ډیر خوښ کی. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کړئ.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمه په شکل سره ولولم.
مهرباني.
واچنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. شاخه سبز نبود نور را باری دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
ډیر زیاته مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوړو پښتو او دری ژبې شاعر لیکوال، لته سو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره خبرې وکړي.
سفیڑ میں پم مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈی چڑلی دی رغم سفیڑ میں پم مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا. لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی دغم سپیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا. پسرلیتا خاد دی ٹولی کا قربل دی جوڑک پسرلیتا خاد دی ٹولی کا، دا الول زلفی دی چا چا پمخ اوبدلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈی جڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا. پدی نمگڑی دنیا چا سالر باور تو خد واخل چی پمخ مخلری سفر، سانت دی جاڑا ما منورا ٹول یاران دتللی دی بیگا میں
ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خړلی دی بیګا مې ستا په غم کې یارا بیګا مې ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خړلی دی بیګا مستاف غم کی یارا